په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. قدرمن دوستان، اوسه اجملن د زمانور همکاران مو د ازادۍ رډیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هر کله کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکه، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر مشرۍ د سولې هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلوردو چارواکي وای د جوزجان ولایت په درزه بولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونکو د دایښ وسله دېش تنه غړي وژل سوي دي. او پاکستاني چارواکي وای د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د تیر شپې د بریدونو له کبله د وژل سوي شمیر 15 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه وکړه. نوموړي ویلي چې هیواد به یې تر خپل وسه هڅه وکړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. د ولسمشر ماڼۍ د رسنیو دفتر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل تر دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره ولیدل. په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو به بحث وکړي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلوردو چارواکي وایي د جوزجان ولایت په درزه بولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د داعش 113 غړي وژل سوي او اویا تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه قلوردو قمندان جنرال امان موبین په بلخ کې وی خبري غونډې ته ویل چې تر اوسه ډیر د داعش غړو د جوزجان پر درزه بولسوالۍ حمله کړې او د دې ولسوالۍ د نیولو هڅه وکړه چې بیرته په شا وتنبول سو. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا، امنیتي ځواکونه د ښار په تقریبا ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای سوي دي او د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډیر سوي دي. دا وتر د مالته افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمیز او نړیوال خبرونه سمو شاخله ازادي راډیو لري. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال ویدیځ کې د تیر شپې د بریدونو له کبله د وژل سوي شمیر 15 ته ورسېد. وروسته له هغه چې د پړچنار روغتون چارواکو او سیمیز حکومت نن ویلي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت خراب دی، نو شاید د مړو شمیر نور هم ډیر سي. په سیمه کې د یو دولتي روغتون چارواکي ډاکټر صابر حسین ویلي چې دوی ته د دوو بریدونو 216 قربانیان ورول سوي چې د 216 ټپیانو وضعیت خراب دی. سنی اسلام پالی ډلی لشکر جنگوي په پړچنار کې پر ګڼګونه مارکیټ د دوو بریدونو مسولیت منلی دی. دا د کورم ایجنسی یو عمدتاً شیعه مېشت ښارګوټی دی. پولیس وایي دا دواړه چاودنې تقریبا پرله پسې سوي دي. په یو بل موټر بم چاودنه کې چې د کوټې ښار په جنوب لویدیځ کې سوي 12 تنه وژل سوي. بل خو د جون پر 13 نامعلوم وسلوالو په کراچۍ ښار کې څلور پولیس افسران په ډزو وژل. دا وروستۍ پېښه داسې مالګ سوي چې په پاکستان کې خلک د مسلمانانو د اختر منځل لپاره چمتووالی نیسي. سپینه مړوي پر هندستان د بی پیلوټ الوتکو پلورل د پاکستان لپاره غواښ نه دی. د سپینه مړوي ول ورپوري چارواکي نن د دا خبره داسې محل کړي چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي امریکا ته په خپل سفر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. دا سفر د جون پر 16 نیټه کېږي. د سپینه مړوي دغه چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی نن خبري اعلان وته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ اداره فکر نه کوي چې پر هند پرمختللي ټکنالوژي لرونکو بی پیلوټ الوتکو پلورل به پاکستان له ګواښ سره مخامخ کړي. د دغه چارواکي په خبره د دې الوتکو په انتقال کې د نوې جلی او اسلام آباد ترمنځ شخړې په ځانګړي ډول د کشمیر پر سر د دوی ستونزې به په پام کې ونیول سي. د همدې مقام په خبره امریکا نه غواړي د هند او پاکستان ترمنځ شخړې ډېرې سي. د امریکا حکومت د $2 میلیارډ په ارزښت پر هند د 22 بی پیلوټه الوتکو پلورل منلې دي. د هند سمندري ځواکونه غواړي د بیلابیلو بی پیلوټه الوتکو په مرسته د هند له سمندره څارنه وکړي، چیرې چې د چین د سمندري ځواکونو حضور ډېر سوی دی. دا به د امریکایي بی پیلوټه الوتکو د پلورلو لومړنۍ معامله وي چې د یوه داسې هیواد سره کېږي چې د ناټو غړیتوب نه لري. په چین کې چارواکي وایي دا ویره ده چې د سیچوان په ایالت کې د مځکې د شویدو له امله تر 100 کسان تر خاورو لاندې سوي وي. دا پیښه نن سهار وختي سوې ده. د راپور له مخې نږدې 40 کورونه د شینمو په کلي کې تر خاورو لاندې سوه. د چین په غرنیو او لرې پرتو سیمو کې ډېر کله تر سختو بارانونو وروسته د مځکې شویدو ویره ډېره وي. ژغورونکي ډلې چې شمېر یې څه باندې 400 ته رسېږي هڅه کوي تر خاورو لاندې کسان وژغوري. او قطر د 4 عربي هیوادونو وړاندې سوي شرطونه بې منطقې بللې دي. سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو له قطر څخه د اړیکو د شکېدو لپاره دیارلس غوښتنې کړې دي. په دغو کې د الجزیرې ټلویزیون بندېدل، له ایران سره د اړیکو سړېدل او په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندېدل شامل دي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې.
د چین
خو چین څومره په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه حکمت الله اعظمي څخه کړې.
د چین نه یوازې په چین کې د امنیت دغه تامین کولای شي یا ګټه رسولای شي، بلکې د چین هغه د باندې چې کوم سرمایه ګذاري لري بالخصوص په پاکستان کې او یا هم په افغانستان کې، د هغې لپاره دا ډېره مهمه ده چې افغان طالبان د سولې سره یو ځای شي.
په دې موضوع سربیره دا موري چې په هلمند کې د کابل بانک مخې ته له وروستۍ چاودنې وروسته دغلته د ولایتي شورا استازي امنیتي ادارې په ناغېړې تورنې.
د کابل بانک د پیښې په اړه باندې چې د نظامي مسؤلینو خبرې موږ اورېدلې، موږ تر قابل د قبول نه دي. د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ نه دي.
بلخوا په داسې حال کې چې د اختر په درشل کې او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د جګړې لخ کېلو لور غواړي چې حد اقل د اختر په ورځو کې د سولې مراد کړي.
نوم می اسماعیل دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما د خکېلو خو څخه دا غوښتنه ده چې د اختر په میاشت کې او په نور میاشت کې جګړې ونه کړي.
ګڼ نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو غو سربیره نور ریپورټونه ملرو. همدارنګه حقیقت څه دی ونیس پروګرام او تاند څنګه هم لا یاده ما باسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ارګمانی وایي خاغلی لیلا ولسمشر غنی سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې چین په ټول توان پر پاکستان په افغانستان کې سولې کې د همکارۍ او د ترګري په وړاندې د مبارزې په برخه کې فشار راوړي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چین په سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت د مخنیوي لپاره غواړي پر پاکستان فشار راوړي څو د ترهګرۍ په وړاندې رښتینې اقدامات وکړي. په دې اړه محمد حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی چې له صالح محمد صالح څخه یې اورو.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د شمې پورز د یو هیات په مشرۍ کابل ته ولاړی. ښاغلی یی د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړ پړو افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغیدو په باب جلا جلا خبرې وکړې. که څه هم کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د تک په اړه ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چې چین به پر پاکستان فشار راولي څو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د سولې په مسله کې رښتینی اقدامات وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د شمې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تمه ده ډیر ژر پاکستان د چین د فشارونو له کبله د سولې د ټینګښت او د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې عملی اقدام وکړي.
پاکستان عملی ګامونه واخلي او د دې د حالې زلې مثبت نتیجه ورکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې د افغان سولې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر ځینو موافقو سلا وکړه. تمه ده چې د چین په هڅو ډېر ژر د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه وسي. دا په اصل کې د چې تر دې مخکې هم د څلورو هیوادونو ترمنځ 15 غونډې سوي دي. افغان حکومت وایي اوس به چین له خپل اغېز څخه په استفادې پر پاکستان فشار راولي څو د افغانستان د سولې، د ټینګښت او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې رښتینی او کوټلي اقدامات وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چین ځکه اوس پر پاکستان فشار ته زړه ښه کړی چې په سیمه کې افراطیت د پراخېدو په حال کې دی. کارپو حمید عزیزي هیله مندي وښوده چې چین به د خپلو ګټو لپاره هم پاکستان دې ته مجبور کړي چې په سیمه کې د ثبات لپاره اقدامات وکړي.
دوستانو، و موریدل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره کتلی او د سولې په اړه ورسره خبرې کړې دي. چین څومره له زړه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي او څومره په افغانستان کې سوله د چین په ګټه ده؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو او د افغانستان د شخړې او سولې د انسټیټیوټ له څېړونکي حکمت الله عظیمي نه وکړه.
د چین هغه پالیسیان چې د افغانستان لپاره جوړوي په هغه کې څو شان د دې په اولویت کې قرار لري. یو خو دا دی چې یو باثباته افغانستان د چین نه یوازې په چین کې د امنیت دغه تامین کولای شي یا ګټه رسولای شي، بلکې د چین هغه د باندې چې کوم سرمایه ګذاري لري بالخصوص په پاکستان کې او یا هم په افغانستان کې، د هغې لپاره دا ډیره مهمه ده چې افغان طالبان د شولې سره یو ځای شي. د افغان طالبان د شولې د یو ځای کېدو سره د چین ګټه دا ده چې مثلا دوی خو په افغانستان کې خپل سرمایه ګذاري ډېر اسانه کولی شي، بل دغه انوایرمنټ یا دغه فضا چې جوړه شوې ده چې نور ګروپونه دلته رشد کوي، مثلا داعش د داعش په نامه باندې چې کوم مساکین تهدید دی، دا هم د طالبانو د شولې
مرسته کولای شي یا غواړي چې په سوله کې د افغانستان مرسته وکړي. څومره رول تاسو ګورئ چې کولای شي د افغانستان د سولې په برخه کې آیا مؤثر رول لوبولای شي په داسې حال کې چې پاکستان هم د افغانستان د شخړې و برخه ګڼي افغان چارواکي؟ تاسو دلته د چین رول څه ډول ولرئ؟
د چین رول په یوازینی حالت کې مثلا چې خلک اوازې داسې فکر کوي چې دوی د طالبانو سره شاړي کې لري، نو دوی به مستقیم د طالبان به دې ته واڅوي چې سولې ته راشي، دا امکان نه لري. د طالبانو د چین اړیکې ډېر محدود دي او هم د پاکستان د طریقه باندې جوړې شوې، یعنی چین مستقیم استقلالیت نه دی رسېدلی چې د طالبانو سره د خپل اړیکې ولري. د چین رول د سولې په پروګرام کې فقط په یو ځای کې ډېر موثر تمامېدلی شي چې هغه دوی پاکستان دغه کې واڅوي چې طالبان راولي او د افغانستان سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې جوړې کی. په دغه حالت کې دوی ښه رول لرلی شي، مګر سوال دا دی چې آیا پاکستان به دې ته اجازه ورکړي چې چین کامیاب شي په دغه حلو ځل کې، چون چې چینایي چارواکي په دغه 1-to-1 پرایویټ دغه کې مجالس کې دوی واضح وایي چې مثلا پاکستان زموږ سره هم لوبه کوي، لکه څنګه چې د امریکا سره لوبه کوي موږ سره هم لوبه کوي، باوجود چې بیجنګ او اسلام آباد ډیر نږدې ستراتیژیک ملګری دي.
مخکې مونږه د عمل پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار له قوله او همدارنګه د ارګ له قوله د سی ریپورټونه لرل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به په کابل سربیره اسلام آباد هم سفر وکړي او په دې سفر کې به د سولې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب یو هڅه هم وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې ډېرې زیاتې خرابې دي. څه فکر کوئ چین په دې برخه کې مؤثر رول لوبولی شي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په نږدې کولو کې؟
ګوري که ډېر واضح درته وایم، د چین زیاتېدونکی رول افغانستان کې خپل پاکستان ته یو نوی نگرانی ده چې مثلا ولیا بیجنګ او کابل سره مستقیمه او د خپلواکي اړیکې نو او دا چې تومره نږدې کیږي هغومره دغه ته پاکستان ته یو نوی تهدید پاکستان دا د یو تهدید په سترګه باندې ځان ته ګوري. اوس زه په دې مطمئن یم چې دا پاکستان ته د چین اهمیت ډیر دی او هغوی به تر ډیره حده پورې چین غوږ کیږدي، مګر زه بیا هم چې سپینه خبرې وکړو ډیر خوشبین یم چې پاکستان به اوغم چې څه توقع کیږي یا رئیس جمهور غنی د چین د رول څخه کومه توقع لري هغه رول ته به پرېږدي. تاسې ګورئ، زه تاسو ته مثال درکړم، د مری په مجلس کې چې کله چینایي چارواکو امریکایي چارواکو او افغان او پاکستاني چارواکو ګډون کوي نو چینایي نه وخت خبر کړی وه او چین په دې پوهېږي چې پاکستان خپل نه غواړي چې په سوله کې د دوی تر ډېر قوي رول ولري، چون چې هغه خپله بیا د چین زیاتېدونکی رول په سوله کې او په افغانستان کې د پاکستان رول تر سوال لاندې راولي او یو نوی اغیزه پر کوي.
دوستانو، حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ څېړونکی و چې د افغانستان په سولې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د چین د رول په اړه څرګندونه کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکړي چې چیرې یو شمیر دولتي چارواکي له دندو لرې نشي دوی به په زور د هلمند څخه وباسي. د ولایتي شورا وکیلانو چې یو شمیر ملکي او نظامی مسولینو د کابل بانک مخته د ترسره شوي برید په تړاو خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي وغوي د چارواکو خبرې ورته د قناعت وړ نه وي او باید له دندو لرې شي. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ویلي چې په دې اړه یو هیئت ته دنده سپارلې ده او هر څوک چې د برید په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورن وي له دندې به لرې شي. په دې اړه یې الیاس تایی له هلمند څخه تفصیل راکوي.
د هلمند یو شمیر ملکي او نظامی مسولین د ولایتي شورا د غړو د توند غبرګون سره مخامخ شول. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل د دولتي مسولینو د خبرو په پای کې رسنیو ته وویل هغه معلومات چې د کابل بانک سره د پنځم په ورځ د ترسره شوي برید په تړاو دولتي مسولینو وړاندې کړل ولایتي شورا ته د منلو نه دي. کریم اتل خبر اعلان ته وویل کدی ویونی پوښدو کې د هلمند د امنیت کمانډان په شمول یو شمیر دولتي مسولین د دندو لري نشي لارونه به وکړي او د ولس په ملاتړ به وغوي د هلمند څخه وباسي.
د کابل بانک د پیښو په اړه باندې چې د نظامی مسولینو خبرې موږ ورته مشتقابل د قبول نه دي، د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ نه دي. زموږ ورستۍ د رئیس دادې تر رواني اړتیا پرې مرکزی حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیوي او هغه نظامیان چې غلطت یې کړی دی هغه ته د قانون اصول له مخې سزا ورنکول سول او د دندې ګوښانه سول. هلمند ولایتي شورا پر روان هفته کې قاطع تصمیم نیسي او دغه مسولین چې دلته غلطت کړی دی هغه موږ ته نور د منلو وړ نه دي او په هیڅ وجه باندې نور موږ په دې ولایت کې نه پرېږدو.
د تیریونی په پنځم به غرمه مهال د کابل بانک مخې ته پر هغه سرتیرو د موټر بم برید وسو چې پل ماشونه اخیستل. دولتي چارواکو تر اوسه په دې برید کې د اته درش کسانو د وژل کېدو ترڅنګ د شپېتو نورو ټپ کېدل تایید کړي دي، خو یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان شوي دي چې یو شمېر پکې ملکیان دي. ویل کېږي اته نفر له هم نادرکه دي. د هلمند ملي امنیت برستل میر حمزه خدمتکار د ولایتي شورا غړو ته وویل دغه برید پړه دولت مقام او نورو ادارو ته خبر ورکړی و خو په دې اړه چې برید به چیري ترسره کیږي معلومات نه و.
یعنی او نور هغه نظامی ارګانونه او زموږ شاري او زی اتمن په جریان کې وي او هغه تدابیر درلود پر هغه استقامت باندې چې موږ معلومات ورکړو. معلومات په مجموع کې د ټول ولایت چار د اطراف و خود دا ساحه چې و دا خدای شمر بلل چې دلته به ایس نظامی مسولین ماش ناخی او دلته به بیرو بار نی. نو دشمن دغه نقطه هسه په جره و بلل او خپله عمله اجرا کړل.
د پولیسو یوې بلې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ټول د برید د ځای په اړه هم امنیه کمانډانۍ او نورو ادارو ته دقیق معلومات ورکول سوي و خو داسې اټکل کړي چې د برید په ورځ سهار ډیر وختي دغه موټر بم د پولیسو تر تلاشي وړاندې د کابل بانک مخې ته په پارکینګ کې ځای په ځای شوی و. د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل په دې اړه یو پلاوی ټاکل شوی دی او ډیر ژر به هغه کسان په ګوته کړي چې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
موږ ژمنه کوو چې په دې پیخه کې هر څوک پړوي، کاغه د ټیټي کچې نظامی کس وي، کاغه د لوړې کچې ملکی کس وي، هغه به د قانون پرانا کې د قانون منګولو ته سپارل کیږي او هغه به لومړی د هلمند ولس او بیا د افغانستان ولس ته دې ځواب وای. دښمن په هلمند کې ډیر زیات تلفات ورکړي دي، دو د مخامخ جګړې توان نه لري، هماغه ده چې دو د دغسې غیر انساني او غیر شرعي اعمالونه په ملکي ځایونو کې د ملکي تاسیساتو مخې ته ځان الوزي او یا موټر بمونه کوي.
ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غني هم د شنبه په ورځ د هلمند د والي سره په ټلیفون خبرې کړي دي او هغه ته د پیښې د جدي څیړلو هدایت کړی دی. تېره ورځ یو شمیر مدني فعالینو هم د مرکزي حکومت څخه د هغه دولتي مسؤلینو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې د پنج شنبې د ورځې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. محمد الحسین، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د شیګل ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې برید کړې او پکې شپږ تنه وسلوال وژلې او یو تن ټپي دي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري ناورو.
د کونړ امنیتي قومندانۍ مرستیال سمونوال غلام فاروق پروانی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه څخه کم درې بجې د نړیوالو ځواکونو یوې بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ په هلال زو سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو باندې برید کړې چې شپږو کسانو ته پکې مرګ ژوبل رسیدلې ده. نن شپه دو بجې او څلوېښت دقیقې وې چې د نړیوالو ځواکونو یوې بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ کې په دایشیانو برید کړې چې پکې شپږ تنه وژل شوي او یو ټپي دی. په وژل شوو کې ګل محمد، تاج محمد، محمد اجان، امین الحق او شینا شامل دي. د حاجی امان الله خبره کې شک دی څوک وایي وژل شوی او څوک هم وایي چې ټپي دي. موږ معلومات کوو، کله چې خبر دقیق شي تاسو سره به شریک کړو. هغه وایي په یاد برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل چې د حاجی امان الله په ډله برید شوی، خو تر اوسه نه ده معلومه چې خپل حاجی امان الله په کې وژل شوی او ټپي شوی. خلک د پیښې ځای ته ځکه نشي ورتللی چې اوس هم بې پیلوټ الوتکې ګزمې کوي.
والله کپی ګورور ده د څه ده چې خلک زما خواته دي کنه هر ځایګانې ختلې بیا خلک ورل ځپله مون له زخمی ده او د نور کسان مل دي پکې به دې پر خدې دي غتر وڅ پورې غنګي کړې دله دقیق معلومات نه ده شوی. ها او یو دوه کسان پکې هغه چې دا کوم لري یو معلم ده د غورور ده یو الک چوب ده چې کوډک ته لاړې او ته هغه ده چې ویل چې یو څنګه شمشتونه ځان تر اوسه واغه پکې مل نه.
امنیتی مسولین وای چې بی پیلوټ الوتکې د داعش ډله بمبار کړي، خو د سیمې اوسیدونکو وای چې حاجی امان الله د حزب اسلامي یو تکړه قومندانو چې په دې ورستیو کې یاد حزب سره اختلافات پیدا شوی وو، همدا وجه و چې حکمتیار سره کابل ته لتګ ډډه وکړه. د روغې جوړې د پاره جرګي روانې وي.
عبدالرحمن وختل حسین ته چې دا د تراولي جرګې مرګې وکړي دا زموږ د خپل وروسته کوم جرګار شروع و چې جرګه وشي کنه.
تر اوسه وسلوالو مخالفینو او حاجی امان الله ته نږدې کسانو د یاد برید پاړه سن دی ویلي.
اخوا په کندوز کې چارواکي وایي د اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي. په کندوز کې په دې امنیتي تدابیرو مو اجمل اړین خبري.
په کندوز کې د کوچني اختر د رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د کندوز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډ ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کوچني اختر د رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیول دي، څو د کندوز خلک په یو آرامه فضا کې کوچني اختر ونمانځي. د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس قماندانی امنی ولایت کندوز تدابیر شدید امنیتی را به خاطر
د کندوز پولیس د کوچنی اختر دین منځلو په هدف جدي امنیتی تدابیر نیولې دي، څو زموږ هیوادوال په یو آرامه فضا کې د اختر شپې او ورځې ونمانځي
در یک فضای آرام با خاطر جمع سپری وکړي.
ښاغلی حمیدی همدارز له خلکو څخه غواړي چې د ډاډمن امنیت په خاطر له امنیتی ځواکونو سره همکاري وکړي، څو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو ټول شوم پلانونه شنډ کړي. په ورته وخت کې کندوزیان هم ډیر خوشاله دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د کوچني اختر د رارسیدو په خاطر د امنیت په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پولیس شوار او نوم هم دا د پولیس د ټولنې خدمتګار ده. دائم چې خلک خوشحالي کوي او په خوشحالۍ کې شریکي نو پولیس د هغو خدمت لپاره دائم ولاړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د سیمه او نړیوال مسله د سعودي عربستان چارواکي وای د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي حمله مخنیولې. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان شوي. صالح محمد صالح په اړه جزئیات لري.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې یو انتحاري برید کوونکی غوښتل د حرم شریف پر جمعات حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو منفجره موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت په ختمېدو ده، دریو شبکو په حرم شریف کې پر عبادت کوونکو او امنیتي ځواکونو د دې حملې پلان جوړ کړی وو. په یوه ودانۍ کې راګیر تن چې ګومان کېږي ځان وژونکي برید کوونکي به وو، له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کړي. کله چې کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سو، د په ځان پورې تړلي منفجره مواد وچول. دا سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په حواله د چاودنې یو درې پوړیزه ودانۍ ونړوله. 15 پوځیان او شپږ نور کسان یې چې د نورو هیوادونو اتباع او عبادت کوونکي ګڼل سوي ټپیان کړل. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د یوې ښځې په شمول د 15 مشکوکو افراطیانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. نړېدلې ودانۍ ته څیرمه د پیښې یوه عیني شاهد الاخباریا ټلویزیون ته وویل: دا زما د ورونو کور دی چې زه یې په لاندنی منزل کې اوسېدم. کله چې مې د شر او شور غږ واورید، ناڅاپه مې خپله مور، خویندې او ورونه د خوندیتوب لپاره بهر وایستل. دوی روغتون ته لېږدول سوي. زه هم هغه شیبه روغتون ته انتقال کړی شوم. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت تر دې پیښې وروسته د مکې مکرمې د مربوطاتو ترڅنګ د جدې ښار په شاوخوا کې هم چاپی پیل کړی دی. د فرانسې خبری اجنس په حواله له تیر میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې پولیسو د سعودي د اتباعو او پاکستانیانو په ګډون 40 کسان له سختریزو ډلو سره د ارتباط په تور نیولې دي. د یادونې وړ ده له 2014 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې یو لړ بمي او وسلوالې حملې سوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت منلی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. لیاقت کو نو وتا سرتما سیم زمنګ دا ډاکټر سره پوهیږي چې وتر دا کله چې دا ما یی دینه ماشینه موږ هر کال زم دا کله چې وټ وره څه په موږ ته کله ویننه سه کله څه بار شي موږ ته وخرج او دې دا څه مشکل لور را.
حالا از کرن جان سرخدی خصولات نز احمد در قوم از دای رادیو لوری و پیغام پر اکدام دلتا دی شهیدان و مویدین و تنخه ماشین از دا کالا کی گی جنا دی جمع طول خالق ضرورت لری و غریب خالق دی تنخه جمع کی گی نا شهیدان و مویدین و ورساو تا.
زه شین پښتون یم له خوست څخه چې ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې مې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ماته نه دی راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده، موضوع څه ده.
السلام علیکم، زه هیله یم له خوست. رورا دا شپږ و میاشتې کېږي زموږ تنخه بندې دي، ولې موږ منګ ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو زه له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېدي او کورنۍ را پسې سپېده، موږ څه وخورو؟ د خدای په امان.
او اوس هم د ستونزو اخوا د ساينس نړۍ ته ورسو. ناسا وایي له شمسی سیستم وتلي په سلګونو نوي سیارې موندلې دي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل دروري.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي له شمسی منظومې دی باندې 219 نوي سیارې کشف کړي چې مځکې ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسی منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندلې دي. ناسا په خپل وی پانه کې ویلي په دوی پوری اړوندې د ایمز د تحقیقاتي مرکز د فضایي فزیک ساينس پوهانو د کپلر فضایي ټلسکوپ د وروستیو څو میاشتو د معلوماتو د څیړلو په مهال مځکې ته ورته لسیارې وموندلې. د دوی په وینا دا سیارې د ژوند کولو وړ او له مځکې 1200 نوري کاله لري تر یوه کوچني ستوري راڅرخي. کپلر فضایي ټلسکوپ 8 کاله پخوا فضا ته واستول شو چې له شمسي منظومې دی باندې داسې سیارې ومومي چې تر ستورو راګرځي. کپلر ټلسکوپ تر اوسه پورې له شمسي منظومې دی باندې 4040 سیارې پیژندلې چې 940 په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري.
دوستانو په همدې رپورت سره ورستو 4:30 بجو ته یو ور بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهر دراوري.
د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه کړې ده. نو موړي ویلي چې هیواد به تر خپل وسه هڅه وکړي چې پر پاکستان فشار وړي څو طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 130 غړي وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې ک یو شمیر دولتي مسولین ل خپل دندو لري نسی دوی به په زور له هغه ولایت وباسي. د دغه شورا غړو په لشکړه کې د پنځمبه ورځې د بمی چاودنې پټړاو د یو شمیر ملکي او پوځي مسولینو د لري کې دوه غشتنه وکړه او وایي د هغه چارواکو خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي. په هغه موټر بم چاودنه کې چې د پنځمبه ورځ اوس ولشتلجه اته درشتنه وشل سو او شاو خوش پته نور چاپیان سو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د تیرې شپې د بریدونو له کبله د وژل شوو شمیر 15 ته ورسېد. سپینې ماڼۍ وایي پر هندوستان د بي پیلوټ الوتکو پلورل د پاکستان لپاره ګواښ نه دی. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن دا خبره داسې مهال کړې چې ټاکل سوی د هند صدراعظم نریندرا مودي امریکا ته په خپل سفر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر سره وګوري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر امریکا ته خبرداري ورکړې چې له سعودي عربستان څخه په ملاتړ سره په منځني ختیځ کې د قواوو توازن له منځه وړي. علي اکبر صالحي په هغه مقاله کې چې په ګارډین ورځپاڼه کې خبر راس وویلې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هغه وروستۍ معامله چې له مخې یې د 110 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پر سعودي عربستان پلوري پارون کېده او هغه فرانسوي خبریال چې د عراق په موسل ښار کې ټپي سوی و مړ شو.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل ک غواړی تفصیل وګوري azadiradio.com چې موږ وی پانه دا ورته ورتلای شي. د کونل وسیدونکو د تیر په سیر یو زلبیا د اختر په شپو ورځو کې په جنگ کې لخکیلو خواو د دزبندې وختنه کې یو تری غواړي چې خپل د ام اختر لخپل کورنۍ سره په خوخی او سوله کې تیر کړي او نور خلک د ام سوله او خوخی ته پرېږدي. روحلان وری او په دې اړه نور تفصیل.
مولوی نجیب الله حقیر وای د مسلمان خلاف جنگ ناروا دی او بیا د مسلمانانو د خوخیو په ورځو کې په مسلمانانو بریدونه کول هیڅ جواز نه لري. نو په کار د چې په دغه مبارک ورځو کې مسلمانان یو بل ته بخنه وکړي او د هر ډول تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
مونږ همیش غوښتل کړه چې سوله او مذاکرات د مسایلو د حل خو او معقول اسلامي لار ده. یو څل بیا زموږ تاکید ده چې نامنی او شر او جنگ دا هر وخت خنه ده خو په ځانګړي ډول باندې په رمضان کې بیا په ایام العید کې دا کار مناسب نه ده. دوی دی په دې رابطه باندې د هیڅ چا په وړاندې د امنیت غوښنه رامنځته کوي.
د جنگونو او جګړو لامل د نور په پرتله زیاتې خزي زیانمنې شوي. دوی وایي افغاني میندې خویندې او میرمنې نور د جړه او ویر کولو توان نه لري. نو وسلوالو ته پکار دي چې نور د افغاني میندو په حال رحم وکړي او جنگ بند کړي. میرمن سهیلا بابر وای
هغه ورونه چې په مخالف لیکه کې دی هغه ته د ازما یو خواهش دی دغه دورو خور په صفت باندې چې د پردیو په لمسه متي روز یو راشه په خپل وطن کې د خپل خوین دورونو سره په یو ټغر کې نه خپل دغه زوري دل خلکو د پاره یو سوله راوړي.
میرمن توراج وای د جنگ دواړو خواو کې افغانان وجل کیږي، له همدغو ځوانانو غنی به سرپرسته کورنۍ پات کیږي، نو په جنگ کې خکیلو خواو ته پکار دي چې نور دي د خپل کورنۍ اوخ کې نه تویوي او له جګړو دي لاس پر سر شي.
ک په غره کې دي، ک په سما کې دي، هغه زمنګ خويندې ورونه دي او زمنګ بچي دي، باید راشي د سولې پروسی ته راشي او خپل اعلان وکړي چې امنیت راشي او سول راشي.
ماشومان وای دوی د خپل روخانه او خوشحاله راتلونکو د پاره جنگ بندول غواړي.
دوستانو په همدې رپورت سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو او رازو ونیزو پروګرامونه ته حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تان د څنګه چې د ځوانانو لپاره د ذاتي رادیو ځانګړی پروګرام دی له یاده مباسي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګری زو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیس پرانستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوړيږي. دا چې د پروسه د افغانستان د سوداګری لپاره څومره مهم او ګټور ده د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې پر خبري کوو. د نن په خبرونه کې د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی مرستيال احمد توفیق داوري لزان سره لرو. داوري صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. کپایل لدین کو څنګه چې ما مخکې ویل د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګری زو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیس پرانستل شو، سچ په نظر دا کار د افغانستان د سوداګری او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی؟
تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وګورئ، افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري موږ آزاد اوبو ته متاسفانه لار نه لرو. هغه د خپل د موقعیت په اساس ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بعضې پروسیجرونو په اساس افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزاد اوبو ته لاسرسی نه لري د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نورو هیوادونو له ملکونو نه دا په ټولو هغه تفاهم نامو او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي. متاسفانه زموږ تجارت که واردات دي که صادرات دي له ډیره وخته را په دی خوا همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي، په خاص ډول د پاکستان په قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې. نو زه تاسو ته ویلی شم چې په دغسې یو موقعیت کې چې افغانستان دی او متاسفانه چې مونږ تر اوسه تر دې حده نه یو چې حد اقل مونږ یو څلویښت فیصده په خپلو توکو باندې متکی اوسو، یعنی مونږ ډیر په وارداتو متکی استو په ډیرو سکتورونو کې په ډیرو بخشونو کې. افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیلې لارې نه باید مونږ استفاده وکړو، ځکه چې مونږ یو دا چې مونږ په بهرنیو توکو ډیر متکی استو او بل دا چې مونږ وکولی شو هغه زمونږ یو څه نا څه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي محصولات چې دي دا نړیوالو بازارونو ته له بدیلو لارو نه ورسو. الحمدلله خو تر ډیره حده دغه هوایی دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند ترمنځ دغه دالیز جوړ شوی دی او تقریبا تاسو شاهد یاستی د دې چې زمونږ مالونه نور چالان دي، هغه د هندوستان ته ځي، په دې کې هغه د زمونږ تقریبا طبي نباتات چې په هغه کې دا اینګ چې ورته وایو مونږ او تاسې هغه وه چې هغه د له دې لارې هندوستان ته هغه د ولاړه دغه یې شروع شو، د هغه صادرات د دې شروع شو، د وچې میوې ورسره شروع دي انشاءالله په خیر. نو دا د افغانستان ډیر په ګټه دی او مونږ کولی شو چې هندوستان ته خلاص رسی په ډیر کم وخت کې په یو کمه هزینه یا په کمو مصارفو باندې هندوستان ته لاسرسی پیدا کړو. نو دا ډیر ښه یو زیری دی او ښه یو چانس دی چې مونږ وکولی شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکړو، ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو ته، که د کرنې په برخه کې، که د سوداګرۍ په برخه کې، که د تولید په برخه کې، نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ دلته خلکو ته د کار ځای پیدا کیږي، اقتصادي وده لامل ګرځي.
د افغانستان چې صادرېږي دغې په اړه تاسو وویل چې تبن وچه میوه ده پکې، طبي بوټي دي پکې، لاغې خوانه څه شی راځي او څومره
اړتیا لیدل کیږي ورته د افغانستان کې
د اوس د پاره په اول قدم کې لکه چې ما ویل د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي هغه زراعتي محصولات زمونږه لکه طبی بوټی دی او مثلا لکه وچه میوه تازه میوه ده غالی دی زمونږه د لاسي صنایع دی زمونږه دا ټول په دې کې شامل دي لدی خو بزی او لاغي خونه په اول قدم کې هغه زمونږ ډیر د ضرورت ورته کی چې په هغه کې طبی دوا ده په هغه کې د البسه ده په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي هغه له لاغي خوانه راځي چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې چې ان شاء الله امکانات هم شته دي د غي خوانه به هغه د هند کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یو کیلو په 40 سنت در حال چې په آزاد بازار یا په خاطر دینه تراتیاو سنتو تر وی سنتو پوری د دې کرایا و ول اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی
د هوا دلار نه د اموال راکړه ورکړه د سوداګری زړه راکړه ورکړه فکر نه کوي چې شاید دا مسائل لاند محاله وي په دې خاطر چې د مصارف نه به سګو نشي وتل دولت به بل اخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په سلويخ سنت د تاسو د سمره ډاډ درکړ شوی چې براتونکو کې دا کرایه پم دې نرخ باندې پاتې کیږي او کپاتې نشي نو دا بلن محاله نه وي دلته په نرخونو باندې سمره به تاثیرات ول
یو شای چې مونږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه نو اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوې په اقتصادي عالی شورا کې چې دا تصمیمونه ول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس دغه پر راست کې دی د دې ته یو فند مشخص شوې دی او د دولت دغه امکانات برابر کړی دی خصوصي سکتور ته خو زمونږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر مثلا په هندستان کې الته هم ډیر هوایی کارګو شرکتونه هغوی هم لري څو شرکتونه دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي تشویقیږي هغه نور سکتورونه هغه نور شرکتونه هوایی چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځانته مساعد کړي چې په همدغه بیه باندې هم له دې خوانه مالونه یسي هم د هغې خوانه راشي بر علاوه د دې چې آریانا سره اوس موږ پروتوکول لرو نو دا یو زمینه مساعده دی ته چې یو رقابت رامنځته شي که خدای نه خواسته کوم وخت په دې کې کوم سکتګي راځي بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ چې کله تاسو رقابت پیل که او مالونه مو په یو ریټ راغله بیا ان شاء الله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي او دا پروسه ان شاء الله چې د خان سره به نه مواجه کیږي
هندستان د افغانستان د مالونو لپاره ستاسو په نظر باندې څومره د وبکول یو ښه مارکیټ دی دی خونه چې کوم شان زی هندستان ته د هوا دلر نسوم سوم رخه مارکیټ کې د لشي د افغاني تولیداتو د پاره
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیول سره او هغه کوم نفوس چې په هندستان کې دی نن سبا دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم خ مناسبات چې د هندستان هیواد سره دی او هغه دلارې مسافه چې وسنجوي نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او حالت د مصرف امکانات شته دی ځکه چې والته نفوس ډیر دی بل هند مونږ تاسو ته نږدې دی کچیرته بر علاوه د هوایی دهلیز نه که مونږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه مونږ افغاني توکي د ځمکې لارې نه هم پاکستان ته ورسو چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډیر ستونزې دي او د هغې خوانه چې زمونږ کوم ټرکونه بیرته راځي هغه صادراتي توکي چې زمونږ واګې ته رسوي د هغې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې مونږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي که چېرته دا ستونزه هم ورسره حل شي نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی ځکه چې هلته نفوس دومره ډیر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی که زمونږ تازه میوه ده هغه طبیعي ده که وچه میوه ده ډیر ښه سټنډرډ لري د بستهبندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي هغه بستهبندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډیرو هیوادونو ته یعنی حتی اروپا ته زمونږ ستاسو وچه میوه او بعضې نور توکي ځي خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده نو د هند هیواد له هر لحاظه د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندستان کې ډیر دی، هم په همسایا او د سیمه په هیوادونو کې، خو په خاص ډول هندستان هم علاقه مندی لري او هم د دغه تجارتی روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقه مندی او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، سره د پاکستان سره په اړه برخه کې ستونزې موجودې دي، خو اوس چې د هندستان سره د هوا د لارې نه د سوداګری زور کړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده، څومره بدیل کېدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې راواردول، اوس څومره بدیل کېدلی شي چې موږ یې د هندستان نه واردو؟
تاسو ته معلومه ده موږ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره موږ دوه قسمه تجارت لرو. یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او د غرض د پاکستان د قلمرو نه راواردېږي. یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنۍ تجارت دی، دا چې د کراچي په بندر کې ما چې ویل چې تقریبا 80% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه. دغه کومې ستونزې چې وې، کومې خنډونه چې وو، په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دینه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاد وکړله، تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کی.
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ د تجارانو سره وکړي؟ دغه کوم ضمانت موجود دی؟
یو شی باید زه په ډاګه ووایم چې دغه چې موږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات موږ لرو، که د پاکستان نه دي، که د ایران نه دي، او دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی، هیڅ هیواد موږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی چې موږ ته به ستونزې نه جوړوي. در حال چې ما لکه مخکې چې وویل چې هغه د نړیوالو کنونشنونو په اساس باندې موږ خپل حقوق لرو، ترانزیتي حقوق د ملک تثبیت دی د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې، مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کیږي، زموږ مالونه درول کیږي بعض وخت.
روسي پښتني په توګه په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي، په خام جوړې شوې، شاید په راتلونکي کې جوړې شي، ضمانت هم نه دی موجود. ولې طبعا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي، ولې مراجعه نه کیږي نړیوالو ته چې هغوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه دا مجبور کړی شي چې لږ تر لږه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نشي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټوانه خیستل شي او یو تفاهم ته سره ورسي؟
وګورئ، افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو، اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري، لکه د سارک سازمان، لکه د ایکو سازمان، د غراز یو شمېر نور سازمانونه دي، او په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګری سازمان غړی هم دی، نو شو افغانستان دا عضویت یا غړیتوب تر لاسه کړ تیر کال. موږ په دغسې مواردو کې دا خپل شکایتونه حتی من کړي دي، د سوداګرۍ او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوال سازمانونو ته شکایت کړی، ولی متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجودې دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي توانی دلی چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنگلادیش، بوتان، لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي، ول تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانیدلی، ځکه دلته سیاسي مسایل ډیر ورته ارزښت په دې سیمه کې ورکول کیږي، او پاکستان سره چې ډیرې ستونزې وي، زموږ پاکستان هغوی ته هم د سیو اهمیت ورته نه دی ورکړی. کله چې درې یا څلور میاشتې مخکې دغه سرحدونه زموږ د پاکستان سره وتړل شو، موږ آن نړیوال تجارتي سازمان ته موږ خپل شکایت د افغانستان حکومت، د افغانستان خصوصي سکتور وکړ، ولی حکومت تر ډیره حده نرم برخورد کړی دی د مسایلو سره په تیر کې، او اوس هم تر یو حده پورې هغه څنګه چې لازمه دی.
ډیره زیاته مننه کورو ده.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه خوګو اوریدونکو سلام، تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. هیله دا چې په خوشحالۍ ونمانځئ. د اختر په پلمنن مو د هغو ځوانانو له ژوند خبرو چې کوژدې کړي، دوی په اختر کې خپلو کوژدنو ته څه وروړي، او د ډیرو مصارفو په اړه ځوانان او د نظر خاوندان څه وایي.
دیما شخصا دا شیان اصلا نه خوښیږي، چون دیما په ځوان کې هیڅ مادي ځوان ارزښت نه لري.
خبرې سره وکړي او بل لږ نور هم سره وپیژني.
دا رواج نشته چې کوزن او کوزن سره مخکې له واده وګوري ولاد سره کینی.
ته د اختر په سبا راشه، زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه.
اختر ته هر څوک خوشحالیږي، خو د هغو کسانو لپاره بیا ځانګړی وي چې کوژدې کړي وي. دوی د افغاني ټولنې د دودونو مطابق اړ دي چې له اختر مخکې خپلې کوژدنې ته اخترای وروړي. په دې اختری کې جامې، میوې، ګاڼې او د سینګار ډول ډول شیان شامل وي. حیا پوپلزی چې اته میاشتې مخکې کوژده کړې، راته وایي چې په اختری کې د کوژدن کورنۍ څه ورته راوړي.
جامې راوړل شوې، پیسې، ټیلا او زمنګو تاسو بنګړي ګوتمه لختي، او ورسره د هر جوړې جامې سره چپلۍ، بوټان، د ای سره مثلا د ارتفیشل زیورات چې دي، کوم مثلا د غمیو سیټونه دي، د مریو دي، د بلاو بتر شیان دي، دا راوړل شول. ورسره میوه راوړل شوه. بیا هغه ښځې چې راغلې وي، مثلا زما د نامزاد خاله یا اما، یو جوړ کالي، چا چې کالي نه راوړي، پیسې چې موږ پښتو کې مخته دینی ورته وایو، او مثلا تازه میوه وه، وچه میوه وه.
خو حیا په دې خوشحاله نه ده چې دې ته دومره ډیر شیان وروړل شوي. هغه وایي کوژدنې په بهر کې وسی، او دا پوهیږي چې په څومره سختۍ پیسې ګټي. حیا په پلزی له نورو نجونو هم غواړي چې د ژوند د ملګرو جیبونو ته وګوري، او لوړې تمې دې ترېنه کوي.
نه، زه خو نه غواړم چې رښتیا درته ووایم، زه د دې ټولو خلاف یم، ځکه چې زه پوهیږم چې بهر له افغانستانه پیسې ګټل په څه مانا. ګرچې زما نامزاد داسې غیر رسمي دنده هم نه لري، د ای رسمي دنده دلته، خو پوهیږم چې په سخته ګټل کېږي. بیا ولې په داسې بې ځایه شیانو مصرف شي؟ مثلا ځینې بې ځایه دودونه دي، هر درې میاشتې بعد یا اختري یا نوی کالي یا موسم بدلیږي، نو دومره جامې زه څه کړم؟ په سر یې وهم. زما اسې نم د پیغلتوب جامې ډېرې زیاتې دي، بیخي زیاتې دي. او مثلا بعضې داسې چې مثلا رقابت خبره وي، مثلا وایي چې زما په کورنۍ کې زما د ترو لور ته دا وشول، د ما باید تغیر نه اوچته. دا رقابت کړل، یعنی دا ډیر د سایکولوژي نگاهه، دا کسان مریضان حسابېږي. زه یم د ما ژوند، د ما دی، د بل چا د ما ژوند نشي کېدی، د ما ژوند د بل چا نشي کېدی.
یوه بله پیغله مسکالو زی هم د اختری او ډیرو مصارفو مخالفه ده. دا وایي په اختر او نورو مناسبتونو کې ډیر مصرف د دې سبب کېدی شي چې له واده وروسته د هلک او نجلۍ ژوند متاثر کړي.
دما شخصا دا شیان اصلا نه خوښیږي، چون دما په ځوان کې هیڅ مادي ژوند ارزښت نه لري. هغه شی سی باید ما ته چا کړي ول، هغه ما پلار ته ټول کړي دي. زه هیڅ داسې یو شی نه غواړم سی ما ته میوالا میډه یا د آینده خوان ما ته داسې کارو کې. همیشه فقط دغه غواړم سی یو آرام ژوند څوک پاینده کې ولر. دا مادي شیان کدوا ورځ راوړي، سبا ورځ به شاید لږ سر پیسې نه وي، سبا ورځ سی زه واده کوم هغه پیسې نه لري، نو څه د دوا ورځ سی دی راوړل، لاس په درد خوري. پس ایمه په نظر هغه مهمه ده کوم آینده کې موږ یو ښه ژوند ولرو، یو آرام ژوند ولرو، له یو بل سره ډېر خوشحاله اوسو، نو له دې عیدي ولرې چې به هغه ډېر کوي.
د غاټول محلنۍ مسؤول مدیر عبدالحق سلام زوی بیا د اختری وړل مناسب دود بولي. د هغه په باور دغسې مناسبتونه سبب کېږي چې دوه کسه سره کښېني او یو بل ښه وپېژني.
دا دود خو بد دود نه دی، یعنی ښه والی په دې کې دی چې هغه نجلۍ چې وي یا کوژدنه چې وي، لږ تر لږه د هغه د خسرګنۍ د کور خلک ورشي، له هغو سره کښېني، خبرې خبرې سره وکړي یو بل لګ نورم سره پیژني انداز کله زوم ته هم دی د دوی دواړو د زوم او د ناوي یادې کوژدن او کوژدن د دوی دواړو د لیدلو موقع برابرېږي ښېګڼه دا وي ګوره ژوند خو د دوی دواړو وي نو ښه ده چې سړی لږ ته لږه یو بل لا ډېر سره وپېژني د راتلونکي ژوند د جوړولو لپاره که نه سره خبرې وکړي او په ځینو مسایلو سره وغږېږي دغسې چې څو یو بل سړی مخکې له مخکې ښه وپېژني نو د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوه ښه موقع وي یوه ښه لاره وي
سلام زوی که څه هم د اخترې وړلو مخالف نه دی خو دا هم وایي چې د نجلۍ کورنۍ باید هلک ته د دوکان په سترګه ونه ګوري او هر څه ترې ونه غواړي
هغومره مناسب جامې او مناسب وسایل چې هغه ناوې ته یا کوژدنې ته په کار کېږي ښه ده چې ورول شي لکه جامې دی نور شی خو که د خپل وس مطابق وي او زوم هم داسې ونه کړي چې د پولۍ ټاک ته ځان کې نه وي هم د نجلۍ کورنۍ هغوی هم لوړ لوړ شیان پرې کېږدي چې د زوم ملا په هغو باندې ماته کړي یعنی په یو شکل باندې زوم ته د یوه دوکان فکر وکړي داسې یو دوکان چې بس په څه رقم باندې د هغه خپل ضروریات را پوره کړي یا په یو شی ترې راوش کول شي بلکې د خپل لور او د خپل زوم د دوی د راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي د دوی د هوسا ژوند لپاره فکر وکړي
دیني عالم مولوی محمد عیسی صمیم وایي په اسلام کې د اخترې او نورو مناسبتونو په نوم د ډېرو مصارفو د کولو جواز نشته دا نوموړي په خبره ډېر خلک دا وایي چې داسې دودونه خلک سره نږدې کوي خو له دې دودونو او ډېرو مصارفو پرته هم یو زلمی یا یې کورنۍ کولی شي د خپل نوي خېښ کرور شي
دوه منمایان به راوړي او جلبي به راوړي او دا شی به راوړي او هغه تازه مېوې به راوړي دا په دین کې نشته نو له دې نه چې سړی پکې بېجایه تاواني کېږي مصرف پرې راځي او بیا د هغه له توان نه جګه وي دا خبره نو په دې کې خو محبت هم نشته صله رحمي هم نشته خو اسلام موږ ته دا امر کوي چې موږ تاسې به صله رحمي کوو او د صله رحمي طریقه دغه نه ده په دغه طریقه باندې باید موږ ونه کړو غیر له هغه نه نورې طریقې شته چې دغسې دې ورشي کور ته غیر له اختره دې ورشي په اختر کې دې ورشي هر وخت کوی شي چې راس او درس او سره ولري تګ او راتګ سره ولري مجلس سره ولري محبت سره ولري صمیمیت سره ولري هغه له دې نه هم کېدای شي طریقې نورې دي
په ځینو سیمو کې بیا د کوژدنو ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی په اختر کې هم خپلې کوژدنې نشي لیدلی د پکتیکا اوسیدونکی رحمت ځلان وزیری وایي د دوی په سیمه کې داسې دودونه شته چې ځوانان یې د خپلو کوژدنو له لیدلو محروم کړي دي
یو دوده او بیا په د جنوبي ولایتونو کې ځینې قومونو کې شته او ځینو کې نشته دی نو موږ همداسې کول چې کله به د هغه شوخترۍ به شلو نو د کوژدنې کور یا د خسرخیلو کورنۍ ته به ورتللو هغوی ته به مخترۍ راسره وړل او کوژدنو ته مو مخکې له اختر نه به کالي شیان وړل او د اختر په ورځ به مو بیا ورته رقم رقم لکه وچې میوې ګوره نور خوراکي شیان ګوره لباسي شیان هر څه به منظم ورته وړل او اخترۍ به مو یو ځای لمانځلو
یعنې تا کوای شوی چې د خپل خسر کور ته ورشي
و ما کولی شي چې د خپل خسر کور ته ورشم خو دا مې نه شول کولی چې له خپلې کوزدنې سره وګورم
نو تاسو احساس کوو که نه ځکه دا خو ستاسو دواړو اختر و دغه مصرف هم چې شوی و ستاسو دواړو په خاطر شوی و که نه دا چې لیدل مو نه شوی سره بیا څه دې په ذهن کې راګرځېدل او څه دې غوښتل
لیدل خو لیدل مو چې نه شو سره ډېر یو د مایوسۍ احساس مو کولو یعنې ډېر بدبختانه ډېر هغه بد کار و چې موږ نه شو سره لیدلی مجلس مو آزاد نه شو کولی خو رسم و رواج و نو مجبور و چې غاړه مو ورته ایښې وی هر څه چې و ځان مو تېرول
ښه به دا وي که نه چې اخترۍ وړل کېږي نو دلته دغه هلک او نجلۍ سره وګوري ځکه ژوند د دوی د دغه یو بهانه د دوی لپاره ده چې سره وګوري او د راتلونکي ژوند په اړه خبرې وکړي یو بل ښه وپېژني
بېشکه دا ډېر ښه کار ده او ډېره ښه لاره ده چې کوزدن او کوزدن سره وګوري سره کښېني مجلس سره وکړي خو موږ کوم کې دا رواج نشته چې کوزدن او کوزدن سره مخکې له واده وګوري ولاد سره کښېني خبرې د سره وکړي
خو دغه رواج بدلول غواړي تاسې په دې برخه کې څه کړي نه دي
موږ که د ځوان نسل چېرته یو څه وکړي کوم اقدام وکړي نو دا به ښه وي که نه کوم تېره زمانه چې دا نیکونه پلارونه مو نو دغه داسې رواج راته ایښی دی چې موږ نه شو کولی چې ورسره وګورو
حیا پوپلزی وایي دا ډېرې جامې او ډېر مصارف نه غواړي خو لوی ارمان یې دا دی چې په اختر کې کوژدن ورسره وایي
ما ته دا ارمان راځي که نه دا که حسرت خورم چې کاش هغه وایي کالي چا د خوشحالي نه ورکوي که نه که هغه دلته وایي ما ته هغه کالي ما ته هغه یعنی ډیر غټه معنا درلوده د کالی نم جګه معنا لري چې عدل توای او مثلا زای سره چیرته تللی وای په چکر یا هغه راغلی وای مثلا لیدل قتل سره شي وای ځکه دا د ژوند هغه پړاو دی کنه چې ته د ژوند په خوند پوهیږي د ژوند په هدف پوهیږي چې تر اوسه پورې تا ټول ژوند په سټرس کې تیر کړی خو اوسه پورې زما ته دا ارمان راځي چې کاشکې په اختر کې هغه راغلی وای او اختر کې را سره وای د با اختر به دوه اخترونه شوي وای او ما بلا سنگار کړی و ما بلا نکریزی ډیرې وهلې ما بلا بنګړي اغوستې ما بلا نور ښکلې جامې اغوستې وې خو ای کاش چې هغه وای لکه هغه چې وایي یوه ټپه ده چې ته د اختر په سبا راشه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه
مولوی محمد عیسا سمیم وایي په ځینو سیمو کې دا رواج شته چې زومان خپل کلي ته نه پرېږدي خو د هغه په خبره د اسلام له نظره دا ناسم کار دی کوژدنه او کوژدن کولی شي هر وخت سره وګوري او په دې برخه کې د اسلام له اړخه هیڅ بندیز نشته
هر وخت کوی سي غیر له اختر نه هر وخت کوی سره ویني کله چې دا کوژده کیږي دې ته ایجاب قبول کیږي هغه ورته وایي چې ما خپل لور درکړه او دی وایي چې ما قبول کړله ایجاب قبول سي اوس هیڅ کومه مانعات نشته له دې هیلو بهانو نه چې ورته تیر سو سي په اختر کې به خامخا د میوه وړي او دالک کو بیا لجنې سره ویني غیر لغنم لیدای شي وسره دا کې ضرور نه ده چې خامخا به دا شی ورولي او بیا به سره ویني غیر لغنه هر وخت په هر ځای په هر مکان کې لیدای شي ټلیفوني خبرې کوي شي ملاقات کوي شي کیناستای شي د کوم مانعات نشته شریعت لحاظ
خوګوریدونکو د اختر درې ورځې تاسې ته خې خوندوري او له خوشحالۍ ډکې غواړو په همدې هیله دا خبرونه پاتې راسو تر بیا مو علامل